شنبه د لړم شپږمه د اکتوبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې مو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرداري خبرو چې وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد په خپله خاوره کې اقدام ونه کړي نو امریکا به را وړاندې شي. تر خبرونو وروسته د دې خبرداري تفصیل اوریدلی شي. امریکا وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد څه ونه کړي امریکا به یې غم وخوري. په هلمند کې افغان چارواکي دولت مخالفه وسلوالو ته د درنې مرجوب لید اړولو ادعا کوي او امریکا د روسیې پر لسګونو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترسانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورت له قوله لیکلي دي چې ښاغلي ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې پر خپله خاوره د ترستانو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن تیره اونۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره وکتل. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو لپاره د درنې مرجوب لید اړولو ادعا کوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د نادالی ولسوالي په څلورمه امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د حواله لارې هم لاتړ کې د مخالفان سخت ځپل شوي.
د افغان امنیتي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مخامخ جنگ کې او هوایي اندښتونو کې په لاس هو وسلوال مخالفینو ته مرجوب لا وختي ته د پلوړه کشه باندې تلفات یا هم جنان بس اصلي مهمات او موټرونه یې حمله باندې تللي تخریب شوي دي او په دې جګړه کې تقریبا یو نفر د افغان ساتیر نه بشارت رسیدلی او 15 نفر نور ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه په نادلي ولسوالي کې دوی ته د اوشتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وشل شوي او وژوبل دي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ارغنده ولسوالۍ کې عملیات شوي.
د خوشکاوه کلي کې یو ساعت برخورد وسو چې په نتیجه کې درې نفر مخالفین وژل شوي دي او وطن زخمیان دي. فلم په وسایه کې زموږ عملیات جریان لري.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د زابل د ارغنداب د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړی دي. په دې ګام سره له دغو شرکتونو سره معاملې محدودې شي او پر روسیې فشارونه زیاتې شي. پر روسیې شرکتونو د نوي بندیزونو فهرست د جمعې په ورځ وروسته تر هغه خپور شو چې په کانګرس کې پرې څو اونۍ له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډیری غړیو د روسیې پر دفاعي او استخباراتي شرکتونو د نویو بندیزونو د لګیدو په تایید رای ورکړې ده. د نویو بندیزونو هدف د هغه څه په بدل کې مجازات بلل کیږي چې د امریکا د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنه بلل شوې ده. له دغو روسي شرکتونو څخه یو زیات شمېر دولتي دي چې سپکې او درنې وسلې، توغندي او جنگي بیړۍ جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایران غوښتنه دي چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. دا غوښتنه ورسره تر دې وشوه چې بي بي سي ملګرو ملتونو ته د تهران شکایت وکړ چې د دوی له فارسي همکارانو څخه جنايي تحقیقات پیل کړي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې خبريال عاصم جهانگیر او د بیان د ازادي په برخه کې ځانګړي خبريال ډیوډ کایا په یو غټ بیان کې پرونو ویل ایرانی چارواکي له بي بي سي سره هر راست تړاو ته د جنایت په سترګه ګوري. د ملګرو ملتونو دغه استازي وویل چې دا هڅې زیاتې شوې دي او اوس په مستقیم ډول هغه کورنۍ هدف ګرځي چې د بي بي سي له فارسي څانګې سره کار کوي. د بي بي سي د فارسي څانګې فعالیت په 2009 کال کې په ایران کې وروسته تر هغه بند شو چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لانجه پیدا شوه. د اګست په میاشت کې په تهران کې محکمې حکم وکړ چې د بي بي سي 1025 اوسنی او پخواني کارکونکي او همکاران نشي کولای چې په ایران کې تجارتي معاملات وکړي. بی بی سی دا حکم د هغو غیر قانوني جنایي تحقیقاتو برخه بولی چې په ایران کې د ملي امنیت پر ضد لګیدلو تورونو پاړه کیشي. بی بی سی وای چې دا په یو ډول د دوی د کارکونکو ځورول دي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشینی دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو. و ویش کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړی دی. د 2015 کال په دسمبر کې د سوریې رقسمې ته ولاړ، هلته د 2 میاشتې په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځانمرګ برید لپاره چمتو شو. د 2016 کال په مارچ میاشت کې لرقه وتښتید او په عراق کې د کوردي پېشمرګه ځواکونو له لورې ونیول شو. خویس دغو ځواکونو ته ویلي و چې دی بیرته غواړي امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې د داعش غړي سم مسلمانان نه دي. خویس پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویې ویل چې له دې ډلې سره یې ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. د خبرونو پای. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی له پاکستان په کلکه غوښتنې چې د ترهګرو په نهځایونو په خپله خاوره کې لمنځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د ریکس ټیلرسن د دې څرګندونو جزئیات درکو. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تیر اونۍ د سفر په اړه تحلیل اوریدل شي. بیا به واوري چې جرمني ویلې دي چې په زرګونو افغان کډوال بل خپل خاوري وباسي. کابل له دې پریکړې سره مخالفت وکړ.
داغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رسیږي، د دوی استنول باید په تدریجي ډول وي.
په روزګان کې خلک له طالبانو او حکومت غواړي چې روغتیایي کلینیکونه ژر تر ژره خلاص کړي. د خبرونه پروسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
زه د قالین کاروبار کوم، د لاس افغانی قالینونه مخکې پاکستان کې کولی شو، اوس ټول دلته صفایی کولی شي، قیچی کولی شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي که پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، نو امریکا به خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنوا کې خبریالانو ته وویل له پاکستانی چارواکو سره په خپل وروستۍ کتنه کې اسلام آباد ته په کلکه ویلي دي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت هم له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې له پاکستاني مقاماتو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو جزئیات په ډاګه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستاني مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ، نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظم کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستاني مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو، خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواک هیواد یاست، په خپله پریکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسو باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کولې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وي، او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضحه اوسو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستاني سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبته توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې د جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو نور جزئیات په ډاګه کړي دي. د نورت په وینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه په خپله وروستۍ کتنه کې پاکستاني چارواکو ته ویل چې که پر خپله خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د منځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړئ، نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. نوموړي وویل ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرانو ته په کلکه ویل چې باید پا پر خپل خوره ترورستان او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویلي موږ په وار وار پاکستان ته ویل چې باید پر خپل خوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د دې خبرې په اړه چې ویلي دي امریکا پاکستان ته د وسلوالو د غړو او مشرانو کوم ځانګړی لیست نه دی سپارلې او نه به پاکستان د امریکا غوښتنو ته غاړه کېږدي. هیدر نوریت پریس ټرست آف انډیا ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرتابه ته خپل توقعات او غوښتنې وړاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیر اونۍ کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی ته سفر وکړ او ټیلرسن په کابل کې ویلي وو چې له پاکستانی چارواکو سره به جدي خبرې کوي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په وینا واورېدل چې د تیر اونۍ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې په خپل خاوره کې د ترورستانو پر ضد اقدامات وکړي. ټیلرسن دا خبره هم په جنوا کې کړې ده چې پاکستانی چارواکو ته یې ویلي دي که چېرته دوی په خپل خاوره کې د ترهګرو پر ضد اقدامات نه کوي امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي. خو په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې امریکا به څه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساجر د پوه روانه خبري مچله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. خو اوس په د جرمني لوي پریکړه تاسو خبر کړو چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناهغښتونکو دوسیې له سره وڅېړي او د مخصوصو پناهغښتونکو د ایستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي څه د پاسه 14 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمني مقاماتو ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا په جرمني کې جرم کړی یا یې خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. رضوان مراد او د دې موضوع جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه درت شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغه هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رسیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سره وي.
خاغلی میاخیل ویل جرمنی په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمنی ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوې دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په 13 جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړي بریت وروسته چې د جرمني سفارت مخته شو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو پړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د راستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکارۍ ژمنه کړې دي چې تر اوسه عملي شوې نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اساجی راټو په منځني سپه دول شپږنی پټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوست راسپانه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د هغو سرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن سره تر کتنې وروسته یې کړی دی. راسپانه لیکي که څه هم ځینې څارونکي د ټلرسن څلور ساعته سفر او پاکستان ته د هغه جدي پیغام د پاکستان پر مخ له یوې درنې څپېړې سره تشبیه کوي، خو عباسی په دې اړه بل نظر لري. واشنگتن پوست په یو مرکه کې د عباسی د څرګندونو هغه برخه راخیستې چې ویلي دي پاکستان ته ټلرسن سفر د دې باعث شو چې امریکا د پاکستان د دریز ستاینه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوې دي، ځکه متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی، او پاکستان بیا په ځواب کې نه یوازې دا تورونه رد کړي بلکې پر افغانستان او هند یې خپل امنیت ته د ګواښ تور لګولی. رسپانه د مطلب په دوام د شاهد خاقان عباسی له قوله لیکي چې وایي که یې څوک منی که یې نه منی، حقیقت دا دی چې پاکستان د افغانستان مشکل نه دی بلکې دا افغانستان دی چې د پاکستان مشکل دی. کریسچن ساينس مانیټر د هغو حملو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې مذهبي فرقهیي تشدد ته لمن وهل دي. په افغانستان کې پر شیعهګانو د اکثر حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. کریسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغانستان له فرقهیي شخړو څخه ځان تر ډیره ساتلی دی، خو داعش ډله هڅه کوي چې د دوی ترمنځ تشدد ته لمن ووهي. ورځپاڼه لیکي دا په هغه هیواد کې چې د پخواني شوروي اشغال او کورنۍ جګړې لیدلې دي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له حملو سره لاس ګریوان دی یوه خوشینونکې خبره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان عامو وګړو په دې جګړه کې خورا درنه بیه پرې کړې ده. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو لخوا د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي په تیرو نهو میاشتو کې 1019 کسان د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، خو په سلو کې د شپېته ملکی تلفاتو علت د وسلوالو طالبانو حمله بلل شوی. کریسچن ساينس مانیټر د مطلب په دوام په سپتمبر میاشت کې د وسلوالو مخالفینو پر سنگرونو د څه باندې 950 بمونو او توغندیو اچولو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی، او دا د 2010 کال له اکتوبر میاشتې وروسته د هوایي حملو تر ټولو لویه کچه ده. د افغانستان د څیړونکو د شبکې مشر کیټ کلارک کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي دي چې که څه هم د داعش ډلې حملې ښایي دوام وکړي، خو افغانان به هم په خپل هیواد کې د فرقهیي تشدد په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
په روزګان کې چارواکي لمن دي چې د طالبانو له لوري تړل شوي روغتیایي مرکزونه به پرانستل شي. خلق هم له دولت هم له طالبانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. دوی وایي چې تر مرکز ترین کوټ پورې له لرې سیمو د ناروغانو رسول ستونزمن کار دی چې هم مصرف زیاتی شي او هم ناروغ په عصبي شي. طالبان وایي چې هغه وخت به په روزګان کې روغتیایي مرکزونو ته اجازه ورکړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک له دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دې په خبره چې نورجه نه زوروي، دغه خلک پر داسې مهال د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه کوي چې څه کم دوی میاشتې مخکې روغتیایي مسؤلینو په دې موخه د روغتیایي مرکزونو دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ وکړ څو چې زموږ غوښتنې ونه مني تر هغو به تاسې روغتیایي مرکزونه نه خلاصوي. چې لا هم زوس روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د ورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې خلک وایي له څه کم تیرو دوو میاشتو راهیسې په سیمو کې وسلوالو طالبانو د روغتیایي مرکزونو دروازې ورباندې تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم شپېته کلن حاجي محمد نعیم دی او بل هم کریم الله دی چې د ورزګان ولایت د دهراوت او چوري ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې ویل.
یو ښځه د چرچنو، یو د دیوانوار خو د میاندو، یو زومه زما لور غونډه خوړلې وه، بیا شکرم وه موږ دوی راووتو تش سرته جرا راته ولاړې کابل ته چې د کوره به راووتو. دو به د کوره به م ډوډۍ راوړه، خپل به سایل مې درلوده، جوړ نا جوړې زنانې به پر سنه راباندې وکړه، کالی پرې وده کېدی پنځلس سوه د دې خوا، پنځلس سوه د هغې خوا، د درې زره اوس ما د دې ځای مطالعه پته نه دی مشان شپه په کټنر کېرم و یخ
زه د روزګان ولایت چوری ولسوالی اوسیدونکی یم نو مسافر دې مقصد د غزه څخه راغلی د تیری پر دې کرایه نه درشته کرایه د هسپتال ځان ورسې او روغتونونه ټوله باندې نو به خو هسپتال ډیر نږدې ورسره کول شي ورسې بس په علاج وکړي
د روزګان د عامې روغتیا ریاست د ځایی ادارې مسولین هم مني چې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي دي خو ژمنه کوي چې ډیر ژر به د ناروغانو پر مخ خلاص کړي د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل
سیخی مراکزنا دولس خلاص دی نور دول بندی او دادا چه دی وزیر ساتامی او دی شغای امنیتی ملی ترمان خلاص محور من چاوی بس کرده دی یو پی یو شغای امنیتی ملی مشغانو او وزیر ساتامی بس کرده دی اکثر این موارد چه وزارت ساتامی سر اعتباط داری اغیر منلی دی بعض موارد چه لک اغیر تغستنی دی پا اغیر ماندی هم موافقه سوی در دی زر بیل خیر سر پیل معلومی سی
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی رسنی ته په یوستولې پیغام کې ویلي تر هغه به روغتیایي مرکزونه خلاص نه کړي څو چې روغتیایي مسولین د دې په خوښه خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د اسپانیا سرتیاسم ماریانا راخوی وای حکومت د کاتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشانو د لری کولو او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي د اسپانیا د حکومت د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بللای دی راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په تلویزیونی وینا کې وویل په کاتالونیا کې به د راتلونکي دسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي د اسپانیا سرریاسم د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان د سیمه خپلواکه اعلان کړه اوس هم د سیمې په اړه یو مطلب لرو د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبیني ښودلې هیومن رایټس واچ وایي چې په تېر یوه کال کې د نوي حکومت په مشرۍ په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت بهتره شوی دی خو په عین حال کې زیاتوي چې ازبکستان تر اوسه هم د هیواد خلکو ته د اساسي حقونو د برابرولو ژمنې نه دي عملي کړې په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید د هغه راپور سرلیک دی چې د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت د نسبی ښېګڼې په اړه خپور کړی په راپور کې ویل شوي دي چې د ازبکستان چارواکو په تیر یوه کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي هیومن رایټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي د بشري حقونو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم د بشري حقونو د څار ټولنه وای ل 2018 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلارې کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د اداري ښه کول اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي په تیرې وکال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لږ تر لږه 14 سیاسي بندیان خوشي شوي د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې ښېګڼه راغلې خو د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي هیومن رایټس واچ تاییدوي چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سولهیزو غونډو محدودیتونه یو څه له منځه وړي خو راپور زیاتوي چې لا هم د بشري حقونو د مدافعانو خبریالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اورېدل کیږي د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لا هم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلی هیومن رایټس واچ هم دراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري غوسم لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترسانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرجوب لید اړولو ادعا کوي. د هلمند چارواکي وایي چې په نادالي ولسوالۍ کې مخالف وسلوال ځپل شوي دي او هلته عملیات ادامه لري. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او ژوبل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روسیې لسګونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایران غوښتي دي چې د بی بی سي د خبريالانو له ویرولو لاس په سر شي. هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلي وو چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشي نه دی، پرون په امریکا کې په شل کاله بند محکوم شو. ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
سمون فرهاد
کد کاروبار پاره درته وای څه کار کوي؟
زه د قالین کاروبار کوم د لاست افغانی قالینونه.
د قالینې کوم ځای لپاره وړي؟ ټول وطني قالینې دي.
ټول افغانی قالینې دي. مزار شریف، انخوی، هرات، اخچه، سرپل، میمنه.
بیا د قالینې چوب تل شي کنه؟ دا خو بیا وینځل او قشکاری د شان ته ضرورت لري. دا بیا خپل دلته په خویمنګ هي وطن کې کابل چیرې وړي؟
نه، مخکې پاکستان کې کول شو او ټول دلته صفایي کول شي، قیچی کول شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
دا وطني قالینې چې دي کنه دا خو ډیر نوم لري ته د دنیا په سطح خلک ډیر خوخی څنګه د خرڅلاو مو خلک اخلي ته ځنی بهرانيان هم راځي دا ډیر خوخی څنګه تاسو
خریدئ؟ دا انګریزانو دل خوخی او افغانانو هم که پیسې لري هغه غوم قالین ملز ولا اخلي.
یو تختق افغاني قالین چې سړی اخلي 100 روپۍ بي.
هغه یو دانش پک مترکه گزاروال وی تقریبا هغه 25000 40000 افغاني داسه ده.
او دا قالین چې دي کنه دا پاره وزن ته خپل نمونه هم لري. څو ډول دي؟
ډیزاین خوجرشنی دي، فیل پای دي، ډیزاینونه مختلف دي، هر رقم ډیزاین دي. هر ولایت قالین جوړوي هغه خپل یو ځان ډیزاین ورکوي. مزار شریف خاص یو ډیزاین لري، اخچه خاص یو ډیزاین لري، انخوی خاص رنگ په خولو کار کولو ټول ځان ځان لري.
بیا د ټولو قالینو کې کومه وړه قیمتي ده چې ټول ډیر قیمت لري؟
وسته کابل ازرګان کار کوي. غیر رسمي قالین دي، ګوتو کار باندې جوړي کې هغه لګران دي. هغه تقریبا رازي یو دونه 2 متره تقریبا 5000 شپږ افغانۍ ده.
تاسو چې قالینو کاروبار کوي نام خو د دکان کې ډیر خاصه قالین دي کور لپاره به ما خاصه ډیزاین وړي.
سلام ده سده یو متل ده کوي کولال د تیکارش شکستا او با خورینا کنه هم داسه ده. خاله گزاره که او ده که درسه
ما ویل که تاسو با نغنوی دیزاین نا چراسی اول بای کور تاوڑه خپل کور که بای واروی بیا بای دکان تاوڑه
نه داسه ده دخت جارت ده گتا که او باز منافع کور که بچه او
باز تاسو تو خدای پاک خوشحال لیدی زیاد مننه.
سلامت سه تاسو نم دیره مننه.
د شون رنگونه په پروګرام کې مو د یو اوریدونکو په وینا واوریدل چې د افغان خالیو د بیاتی کولو فابریکه په افغانستان کې جوړه شوې ده. په خو به افغان قالینې د بیاتی کولو لپاره پاکستان ته انتقالې دي او ډیر کله به له هغه ځایه بهر ته صادرې دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
دا سدی رادیو دا خبری مچله هم دلته سر ترسی شي. تاسو کولی شئ چیز مخبرونی د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 پاکه صافه واوري. له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.